ټپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خبرونه اوري د غرمې 12 بجې دي د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر 1 بجې ده نن د پنځم به ورځ ده د هوت میاشتې اوله د 1398 هجری المریس کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې ل شلمی نیټه سره برابر ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو خبرونه او رپورټونه اورئ د افغانستان پر انتخاباتو باندې تاسو ته تازه معلومات ورکوو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې مشر وايي د چین د ووهان لخوا د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته دوی منتظر دي او د امریکا پوځ وايي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیکه پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي له دې وړاندې تیر شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د روپۍ ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون له لارې په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د روپۍ ټولنې له لوري په خبره شوې اعلامې کې ویل شوي چې روپۍ ټولنه دې ته سترګې په لار ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو کار ستایل شوی په اعلامیه کې ویل شوي اروپایي ټولنه د انتخاباتو د نظم ادارې ستایي چې د ننګونو باوجود یې خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وايي د چین د ووهان لخاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه دیوې دغه محصلینو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندې شوې او د شوې پریکړې لمخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولت د آریانا دالوته کې د اجازه ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موقع صادر شي په همدې نیټه یعنی سبا به الوته کې چین ته ولاړ شي او دغه محصلین به افغانستان ته را انتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 240 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته د دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغوی د دوه اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کرونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاش به دوام وکړي نن په کابل کې پیل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې ویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالیکال راتلونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي راډیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو دا هم څو سیمهیز او نړیوال خبرونه د امریکا په وزوي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه. یو شمیر ضبط شوي وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکاره کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي. اوربان وویل د هغه وسلې دي چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندي بیړۍ سباندې یو ونې مخکې ضبط کړي چې په دغه وسلو کې 150 د روسي رهبري کېدونکي د ټانک ضد توغندیز ایرانی ساخت توغندي او لزمکي هوا ته ایرانی ساخت درې توغندي شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هوانا او په خار کې د ډزو په دوه پیښو کې اته تنه وژل شوې دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په وسیله تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دغه خار په دوو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمني بلیټ ورسپانې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړي او وروسته یې د خار په یو واټ کې خلک په نښه کړه. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالات باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایی ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایی ریاست نه وي. دغه لانجې ته مکتنه کړې ده. د اجرایی ریاست سره مخبري کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره غږېدلی.
اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخی انداز نه ویل کېږي. سړی نه راتلی شي نه شوق به راځي.
په نړیوالو مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو ته کتنه کړې ده. تاسې خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو وویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې دغه ویروس د کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسې پیغامونه خپرو. که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پرته سوه تله شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړئ چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسې څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوې حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوې حکومت کې به اجرایی ریاست له سره نوي. خو د اجرایی ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای سي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپل چوکیو بناسوي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکارا فیروزه عزیزي لا امید میسم سره جغه دلی دا بعد د خبرو نور جزیات وړاندې کړي.
فرشته جان مننه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست وای چې دا ریاست به لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال وایاند امید مایسم نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده
دیوایی وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادې او مشروعیت همدارنګه هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمخه پراته له درغلی او فریب راغلی وی کولای شي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. دوی لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لشاو خو 15 میاستو ځند ورسته د سیجن په ورځ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ورستي پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز جالې مشر عبدالله په دویم ځای کې بللای دی او دای په رایو پاسا سلبته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټولګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکیچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایي ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. که څه هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نه وي. بله فرشته جانې
ډېره مننه فیروزی عزیزی. فکر کوم معلوماتي کافی و ډېر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په اثبات څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې محمد اشرف غنی 15.64 رای ګټلی دي، خو د اجرایي ریاست ویندوی لکه څنګه چې زما همکاري فیروزی عزیزی وویل ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانګزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانګزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار و او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی و. د دوی مرکه به واورو.
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوه. له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله، بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایلو اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کړي. لبن خوانه د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه داسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې اصلمنن لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویتا سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازمه وه
او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیسیون باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ. که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دومه مرحله کښې د شکونه رابطه کړې دي. زه فکر کوم دوی لازمې چت کوي او د دوی استازي به په افغانستان کښې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول تر سره کړي وروسته د هغه نه باید سره عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسوو. د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده. مسله اوس سیاسي رنګ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تېرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وښوده 15 کاله په ملي وحدت حکومت جوړ نسو نو دا زیاتر به چېرې چې یو موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر دا ده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کښې د افغانستان خلک حتی د افغانستان سیاسیونه نه مني. دا د افغانستان د ثبات دپاره د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه یو بل ګزار به وي. دا به په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي او په نهایتا کښې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ټیم چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي تېره شپه په مطبوعاتو کښې صراحت ویلې چې موږ موازي حکومت نه غواړو موږ یو حکومت غواړو چې نو وایم عامه ذهنیت څېړي. او دا غلو په ده چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده. زه هیله من یم سیاسیون د دې نه درس اخیستی وي. بله په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري. باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي او زما نظر دا ده چې په ټولو کښې هغسې حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کښې د سوله پروسه په مخ بوځي او دلته سوله را وړي. ډیموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د ډیموکراسي او سوله تقابل هم سوله له منځه وړي او هم ډیموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایت ته رسېدلي وي او له خپلو اغرازو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانانو ته د منلو وړ.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه روي ده. دغه مرکه مفصله زموږ پر وبپاڼه باندې خپره سوې. تاسې کولی سئ چې د ازادي راډیو .com ادرس باندې زموږ وبپاڼې ته ورسئ او دا مرکه پوره واورئ. اوس ورځو خان محمد سین ته اقتصادي خبرونه وایي.
افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمې به ډېر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د قانونو په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي. د قانونو د وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي. د چارو پوهانو د افغانستان د قانونو ارزښت 3 ټریلیون امریکایي ډالره ښودلی ده. افغان حکومت له هندوستانه غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري. ښاغلي مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندوستانه غوښتي چې دا اسانتیا به هم برابري کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځایه دې د ریل په ذریعه بنګلادیش ته هم ولیږدیږي. افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت په شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي چې په ختیځو ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډېر شي. ده وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 960 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي.
امسال در کنار اینکه که خود وزارت زراعت حدود 30000 جریبه در فصل باغای مسمر می سازه از 30000 جریبه زمین یک بخش از باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته می شود.
سیتروس، کینو، نارنج، سنتره و لیمو ده تازه میوه یوه کورنۍ جوړوي. خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15,000 متریک ټونه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړی او د وارداتو مخه یې نیولې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1590 افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو ته مویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کومه لانجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر اته سوه اتله شمېره باندې. نو دلته زه ګورم چې پر صفحه باندې ټول د مبارکۍ پیغامونه دي. تاسو لطفا د مبارکۍ پیغام مه راستوئ، ځکه هغه نسي خپرېدای، بیخي ډېر پیغامونه دي. مشخصا که کوم نظر لري راته وی لیکئ چې بیا هغه درته خپور کړو. اوس راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د رپورټونو پر اساس په چین کې چارواکو ویلي چې تر یو حده یې د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوی کړی دی. په چین کې لس هاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه اخته سوي دي او سلګونه کسان له دغه عمله مړه سوي دي تر اوسه پورې. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی دی. ساروان صاحب، نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمېر کې د پام وړ کم سوی دی که څنګه؟
فرشته جان، چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره دا هیله پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. خو له دې سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د یوې جاپانۍ بیړۍ چې قرنټین شوې وه 2 تنه تازه مړه شوي دي.
نو که څنګه دوته نه بیا مړه سوي دي، بیا هم دا سوال کوم څومره خوشبیني زیاته ده چې دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی به وسي؟
دا به سخت وي چې په دې پوښتنې ته زغر ځواب وویل شي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغۍ مرکز بلل کیږي، یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شوه او نورو سیمو ته خپره شوه. همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسیون اعلان وکړ چې 628 نوي قضیې ثبت کړي دي. کمیسیون هم در ازوی چې 15 نوري قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړی دي.
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دغه ویروس کنټرول شوی دی؟
دوی وایي چې د پخوا په پرتله دا شمیر لږ دی. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. ووهان د دې ناروغۍ د ثقل مرکز دی، یعنی اول ځل له همدې ځایه را پیل شوه. البته په مجموع کې فرشته جانې تر اوسه پورې 2,118 تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي. په چین کې تر 4,000 ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي. همدارس په 10 نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. زموږ گاونډی ایران هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې 2 تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي.
سروان صاحب، دا سوال به زه خپل ډار وکم، ځکه زه له دې ویروس ډیره ویره لرم. دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې 2 نفر مړه شوي دي، د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تایید کړ. قوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه دغه تهدید متوجه کوي؟ ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کې ده.
دا اهمیت د افغانستان لپاره په دې خاطر ډېر ده چې ډېر افغانان په ایران کې اوسي، په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ را تاګ ډېر زیات دی. که څه هم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کېده چې له افغانستان سره شاید 1,200 کیلومتره فاصله ولري له هرات سره تا، نو خو له دې سره سره له ایران سره تګ را تګ د افغانانو ډېر دی او افغانان هلته کار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډېر په اسانه په ویروس اخته کېدی
شي. دوی له هرات سره هدي اقل تګ را تګ کوي، شاید دونه خاص دغه نه وي چې هغه خاص روغتیايي ماشینونه او ماینه او هغه
کیسه. خو یو مسله بل تمام پام وي چې دا متخصصان وای که چیرته 2 کس یو ځای مري، معنی دا چې اډیقل سل کسال تخته دي. یعنی له هر سل کس څخه 2 خامخه په دې ویروس مري. نو دغه ویر هم شته چې دا 2 تنه نه بلکې ډیر زیات خلک ایران کې اخته
دي. نو ته د خطر احساس کوي د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي. خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي، خو تشویش هم نه ورته پیدا کوي.
ډیره مننه اوریدونکو. سمو هم کاري سمات څاروان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د پوهنې د ریاست مسؤلین اوس موږ خبریال الیاس دایی ته ویلي دي چې تر 200 ډېر ښوونځي په دغه ولایت کې ودانۍ نه لري او په سړه هوا کې د زده کړې پر بهیر باندې ډېر بد اغېز کړی دی. نورې خبرې به الیاس دایی په خپل رپورټ کې وکړي.
هوا سړه ده. د لشکرګاه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونې نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونې نه لري، سمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت سره اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت تو تو تور کې چې په واسه مو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیت صاحب کې مونږ ولیدې هغه به هم پدانې ویم خام کې پیل سي، یعنی پرانی ویم کال کې به مشتری یو څلور دیش شو ودانې پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري موږ تقریبا ترنیوي زیات کورونه د ځکهونکو د لپاره فکرای نه ولیدې. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانې کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمې وشلې دي تر څو ځکهونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شي دي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 دیرش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زین تاییدنیگی او مرکز با بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې زدودو ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پهونی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 د شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوی دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه لیکلی. و علیکم السلام. د لیکلی دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام دراستوم. دی وایي چې موږ ته تر هر څه مهمه د طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د سیاسيونو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پرېږدي او د سولې کوشش دي وکړي. سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی. الهام صافی لیکلی له ننګرهار. اجرایه ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی کچیری پیغام موسم تر اخره نه لوستل کیږي. عبدالله مبین د هلمند څخه لیکلی باید انتخابات ټولې خواهی مو ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي. عبدالله د لشکرګاه څخه لیکلی اشرف غني منتخب رئیس جمهور دی، هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند ورسره وسي. نیکمل د مرجع څخه لیکلی د انتخاباتو نتیجه د ناسور زخم سو. عزیز زابلی له ځنځیره لیکلي کله چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو یوه ډېر د اندېښنې خبره ده. سمیع الله د کندهار د میوند څخه لیکلي دي چې د انتخاباتو د له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دي باید قانوني چلند وسي. او احسان الله بارکزی د لشکرګاه څخه لیکلي عبدالله باید قانون مات نه کړي، باید د قانون احترام وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی. نو اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په یاد ولرئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام